اوریدونکو السلام علیکم، زه نجیب عامر یم او په یو بل خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د پیښور په وخت سلور نه تر 15 بجو خبريږي، تاسو په پښتنو سیمو کې د مینې د فولکلوریکو داستانونو په اړه یو جالب پروګرام اوریدل شي چې شاهین بنری جوړ کړي، او همدارنګه د سروې پروګرام چې قربانۍ ملیحه عامر زاده ده او دا ځلې د زینت میا کاکا خیل سره خبرې کړي، دا دواړه خبرونه اوریدل شي. خو په سر کې بیا هم خبرونه له شاهین بنری نه.
په پنجاب صوبه کې د یو کوسټر او ریل ګاډي د ټکر په نتیجه کې د مړو شمېره 22 تر رسیدلې ده. د اورګزو په زاري غونډه سیمه کې ځایي ولس د امنیتي پوستو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې، او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې امریکا د یو نوي کنډاسي فاشیزم د یرغل لاندې ده. د خبرونو تفصیل. په پنجاب صوبه کې د یو کوسټر او ریل ګاډي د ټکر په نتیجه کې د مړو شمېره 22 تر رسیدلې. دغه پیښه د جولای په درېمه نیټه په شیخوپور سیمه کې مخې ته راغلې وه چې پکې درې تنه جوبل هم دي. په کوسټر کې سیک زیارت کوونکي ناست وو. پولیس وایي چې زیارت کوونکي د پیښور سره تعلق لري او د یوې کورنۍ غړي وو. دوی د ننکانه صاحب د زیارت کولو وروسته واپس روان وو چې دغه پیښه رامنځته شوه. په وجل شو او جوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې د پیښور د جوګن آباد محلي اوسیدونکي دي. په پیښور ښار کې نږدې 30,000 سیکان ژوند کوي. په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېره 225,233 ته پورته شوی. بلخوا په دې هیواد کې د دې وایرس له امله 4,619 کسان مړه شوي او څه باندې 125,003 بیرته روغ شوي دي. د پاکستان د روغتیا د څانګې د ویبپاڼې تر مخه په 1300 ساعتونو کې په پاکستان کې 3,318 پیښې ثبت شوي او 86 کسان ترې مړه شوي دي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمېره 25,506 ته پورته شوي او په 1300 ساعتونو کې ترې 19 کسان مړه شوي دي. د اورګزو په زاري غونډه سیمه کې ځایي ولس د امنیتي پوستو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. د چپری پیروسخیلو ولس نن د کلایي په مرکز کې د احتجاج په توګه پرلت وهلې او غوښتنه کوي چې امنیتي ځواکونه دې په سیمه کې د امنیتي پوستې جوړولو پریکړه بیرته واخلي. ځایي چارواکي وایي چې امنیتي چارواکو یوه میاشت وړاندې په زاري غونډه کې د پوستې جوړولو فیصله کړې، خو لا کار پرې نه دی پیل شوی. مظاهره چان وایي که چېرې چارواکي خامخا پوسته جوړوي نو د هغې واک اختیار دی د اورګزو ملیشیې له ورکي. په دغه اړه د ملیشیا ځواکونو لخوا لا څه نه دي ویل شوي. پاکستان بعد د جولای د 15 نیټې نه د ایران سره په پوله د سوداګرۍ لپاره 4 لارې بیرته پرانیزي. د تیر جمعې په ورځ د پاکستان د کورونو چارو وزارت په خبرپاڼه کې ویلي چې د ایران سره پر پوله د دغو 4 لارو د پرانستلو فیصله د نیشنل کمانډ او آپریشن سنټر په وروستۍ غونډه کې شوې ده. د پاکستان د سرکاري راډیو د خبر له مخه دغه سرحدي لارې به د اوونۍ اوو ورځې له سهاره تر ماښامه یوازې د سوداګرۍ او تجارت لپاره پرانستې وي. دغه فیصله د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو وروسته شوې ده. پاکستان د لاره روان کال د فروری په میاشت کې د کورونا وایرس د خپرېدو نه وروسته تړلې وه. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې امریکا د یو نوي کیڼلاسي فاشیزم د یرغل لاندې ده. نوموړي پرون په واشنګټن کې د امریکا د ازادۍ د ورځې په تړاو یوې ولسي غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې دا کیڼلاسي فاشیزم د امریکایي تاریخ او قدرونو پر ضد په زورواکه رویه کې ککړ دی. ټرمپ په خپله اوږده وینا کې د قهرجنو مظاهرچیانو غندنه وکړه چې په بیلابیلو ښارونو کې ځینې یادګارونه او مجسمې رانړولې وې. دا غونډه پر داسې مهال راجوړه شوې وه چې په امریکا کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شو شمېره 125,000 ته پورته شوې ده. په دې غونډه کې د وایرس د مخنیوي لپاره د ولسي واټن اصول نه و عملي شوي او د ډېرو ګډونوالو یې ماسکونه هم نه و اچولې. دا و د دې وخت خبره.
شاهین بونریو چې تاسو ته د دې مهال خبرونه وړاندې کول. په دې خبرونه کې اوریدونکو تاسو مخکې مو ویل چې دوه پروګرامونه به درته لرو، د نړۍ د نورو قومونو په شان د پښتنو هم خپل فولکلوري تاریخي داستانونه دي چې له مودو راهیسې له یوې سیمې بلې ته او له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول شوي او ژوندي پاتې شوي دي. په دې کې یو داستان د آدم خان درخانۍ هم دی چې له نن څخه خواوشا 1500 کاله وړاندې د ملاکنډ سیمې د یوسفزو قبیلې د دود دستور او ارمانونو انځورګري پکې شوې ده. آیا دا تش یو خیالي داستان دی او کنه څه تاریخي رښتیا هم لري؟ په دغه اړه د شاهین بونری دا ځانګړی راپور اورو چې د آدم خان درخانۍ په نوم د یو فلم د مکالمې نه پیلې خو د یادګر نه هم درکو چې روسته درته د سروې پروګرام هم لرو.
محبت ته د دې نوم د درخانۍ د محبت نه منکران شي د خدای منکران دي. زما ستانه دومره امید نو چې ته هم زما سره بے وفایي کې.
ما بے وفا مګر آدم خان زه یو پښتنه جنې پښتنه جنې په پړی تړې غوا په شانتي چیر څه کتې شیر څه لیدې شو په خلو څه دي شي ویلې زما پلان په خپل خوا زما سودا په خان سره وکړه.
دا د ادم خان او درخانۍ په فلم کې هغه منظر دی چې درخانۍ پکې ادم خان ته خبر ورکوي چې د هغه پلار تاوس خان هغه د کلی د یو بل خان زوی پایو خان ته واده کول غواړي. او هم دا د دغه کیسې کلایمکس یا اوج دی. د کمی وروستو چې د دواړو په زړونو کې د مینې د اور لمبې لا تازه کیږي او د خپل منځي تربګنو او لطیفو انساني جذبو او خوبونو د قربانۍ سبب جوړیږي. دا کیسه د وخت ریدو سره بدل شوی هم دا او هر چا په خپل رنگ کې کړی دا. خو د پښتو اکیډمۍ په خوانی ډایریکټر پروفیسر محمد نواز طاهر په خپل کتاب ادم خان درخانۍ یو سړنه کې لیکي چې د ادم خان او درخانۍ پلرګنو د ملکن د مورې د غره په لمن کې په باز دره کې استوګ نه کوله. د ادم خان د پلار نوم حسن خان او درخانۍ د تاوس خان ملک لوروا او دواړه په بایزو او رانیزو کې یاد خانانو. پروفیسر محمد نواز طاهر د هاغلی حبیبی له قول لیکي چې ادم خان او درخانۍ د اکبر بادشا په زمانه کې ژوند دی. هغه د دې خبرې په ثبوت کې د اخوند دروازه په حواله د محسن خان صوبیدار ذکر کوي چې په پیښور او کابل د اکبر صوبیدارو. پروفیسر محمد نواز طاهر دا کیسه داسې کوي چې د ادم خان او درخانۍ د یو بل سره له وړوکوالي خاموشه مینه وه، خو دغه مینه د درخانۍ د ترور د لور بسکی په واده کې څرګنده شوه. د خپل ترور په کور درخانۍ خپل ښایست پیغلتوب او حیا په ستر کړې وه، خو څه وخت چې د پیر سالې په وینا ادم خان پر رباب ګوتې پورې کړې نو د درخانۍ نه صبر ونه شو او په ښکاره مخ نندارې ته ودرېده او د مینې اورې لمغړې وکړې. ادم خان د درخانۍ د خپلولو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو هغه پلار د یو بل ملک زوی پایو خان ته ورکړې وه. د مینې لیونتوب او درخانۍ سره کړي لوزونه ادم خان مجبوره کوي چې د واده په شپه درخانۍ له خپل کور روانوي او د خپل سخر میرمایي ملک کرے په ننواتې بوزي. خبره د ناموس او غیرت وه، نو پایو خان د میرمایي په کور لښکرکشي کوي او هغه دې ته اړ کوي چې د ځنو مالی ګټو په بدل کې درخانۍ په ډوله کې د هغه کور ته ستنه کړي. له دې وروستو د بیلتون یو اوږده موده رامنځته کیږي چې د ادم خان او درخانۍ په زړه چودون او د دغه قبیلو ترمنځ په تربګنۍ او تاوتریخوالي تمامیږي. ادم خان په مات زړه د وطن پریښودو ته اړ کیږي، خو غمونو دومره رنځولي وي چې د خټکو په سیمه مصري بانډه کې د سفر پر مهال سا ورکوي. درخانۍ چې خبرېږي نو هغه هم په ژوند ستومانه شي او د ادم خان په غم کې له فانی جهانه سترګې پټې کړي. داستان وقت په وخت سینه په سینه او یا د سندرو او بدلو په شکل کې د پښتنو په حجرو او مجلسونو کې په وار وار ویل شوی دی او د نیمګړي مینې مینانو ورسره اوخ کې توی کړی دی. د ادم خان درخانه کیسې لیکلې بڼه کله خپل کړه په دغه اړه لیکوال او شاعر امجد شهزاد وایي.
دا د فلسمې ایسوی سره خبري په دلته ځینی سیړنکار دا خیال لږ دا د ادم درخانه دا کیسه چې دا ډېره لرغونی ده، خو موږ لرغونتیا ته چې په پښتانه عام پښتنو به لرغونتیا حسابولو نو د اکبر د زمانې پورې به تړل او ته به دا ډېر لرغونی تاریخ ښکارېدو. په مختلفو وختونو کې په مختلفو ژبو کې د دې حواله راغلي دي، چاپ شوي دي، یو خو سینه په سینه را رسېدلي، یو زمونږ ته په لیکلي شکل کې، د نثر په شکل کې، د شعر په شکل کې موږ ته را رسېدلي. د ټولو نه اول چې دا کار چې کړی دی په دې باندې عبدالله د یولسمې پیړۍ کې په دې اواخرو کې یو لیکوال تیر شوی دی، شاعر و، هغه د ادم درخانه کیسه پښتو نثر کې لیکلې وه، په شعرونو کې موږ ته راوړي ده. او دغه کیسه چې بیا موږ ته د هنري جاج راوړتي د خپل پښتو ګرامر چې کم لیکلې په پښتو کې، دغه په مقدمه کې هم دغه کړي ده. بیا وروسته فخرالدین صاحبزاده د ادم درخانه کیسه هم موږ ته په پښتو نثر کې دغه لیک په لار رسېدلې ده. داسې بیا د خوشحال خان خټک زوی چې یو داستان سره په یو توې ځکه چې هغه کیسې ډېرې لیکلې دي، صدر خان خټک، هغه هم په ډېر زبردست انداز کې ادم درخانه کیسه چې دا نظم کړی ده نو هغه هم موږ ته را رسېدلې ده. بل یو لیکوال دی، شاعر دی، اکبر شاه پېښورې، هم دا کیسه هغوی هم منظومه لیکلې ده موږ ته را رسېدلې ده. یو بل زمونږ یو دغه مستشرکو جیمز فیلډ بلومارټ، دا په فرس کې دا دغه کیسه شامل ده، هغه ته ځینې حواله راوړي دي. دا دغه کتابو په 1303 اتیا کې په ډیلی کې چاپ شوی. بیا وروسته مولوی احمد د تنګیو د 400 دا کیسه په یو ډیر زبردست کولی سلیس نثر کې لیکلې ده. دا په 1302 اویا کې د پادری هیوس په نگرانۍ کې په لاهور کې چاپ شوی و. بیا یو بل شاعر برهان نمیو، هغه هم دا کیسه لیکلې ده په شعر کې. دا بیا جیمز ډارمستریټر هم چې کوم هغه دغه مشهور کتاب او تاسو ته معلومه ده د پښتو په پونخوا د شعر هارو بهار، هغه کې د دې ذکر کړی دی. بل یو زموږ یو لیکوال سید ابو علی شاه د پښتو یو اوږده مصنوعي لیکلې ده په اوږد بهار کې، دا په 1212 هجری کې دا نظم د لیکلې و. زموږ سره یو بل پیرنګي مورخ الفنستن نوم یو، هغه یو کتاب دی دری کاونټ اپ کابل، د دې کیسې په اړه چې دا څومره مشهور ده او یاد په پښتنو کې څومره خوخیږي، په دې حواله هغه په دری کاونټ اپ کابل کې خبره کړې ده الفنستن.
ادم خان او درخانه په اصل کې سوکو په دې داستان کې رښتیا سمره دي. په دې اړه خاغلی حبیبي د کابل کلنې د کال 1940 او 1950 په ګڼه کې لیکي چې میجر راورټي د مولوی احمد د کتاب د مقدمه په حواله دا واقعا بالکل رښتیا ګڼي او درخانه د سواد د سرحد کوزی بازدرې د یو خان لور بولی او ادم خان د بره بازدرې د یو خان مشر زوی ګڼي، خو د دواړو د پلرګنو او پلرونو نمونه په دغه مجله کې نه دي ذکر شوی. هغلی راز محمد ویخ د مولوی احمد په حواله وایي چې دغه واقع ستر پیښې هم په بازدره کې واقع شوی دي، خو دغه کیسه د کوړی سره نږدې د کابل د سیند په غاړه په مصری بانډه کې پای ته رسېدلې ده او د دغه عاشقان و ادیره اوس هم د تولاندې کلی سره سیرما لیدل کیږي. د پېښور د پښتو اکیډمۍ سړنکار ډاکټر شیرزمان سیماب وایي چې دا داستان وړومبی د خوشحال خان خټک زوی صدر خان خټک د خپل پلار په وینا لیکلې وو.
د دې داستان چې دینو صدر خان خټک لیکوال دی، د خوشحال بابا زوی دی، چې هغه مصنوعي ادم درخانه لیکلې ده. د خوشحال بابا دغه زوی چې کوم دی دا د یوسف زو د طرف نه و. د خوشحال بابا دغه بیبي چې کوم وا د صدر خان خټک مور دا یوسف زی وا، د حمزه خان بایزي خور وا. نو کله چې صدر خان خټک په خپل مسنوي کې دا خبره کوي چې ما دا قصه د میرو د زوی نه واورېدله، میرو د ادم درخانه په داستان کې یو کردار دی او هغه د ادم خان مرګره دی، نو کیدی شي چې دا د دغه میروز وی او دغه قصه د مخی چرته کړی، نو هغه خوشحال بابا ته دا قصه وکړو. خوشحال بابا ورته وی چې دا ته ولیکا، ته چونکې د یوسف زو خورې نو دا داستان به ته ډېر ښه ولیک. نو په دې وجه باندې صدر خان خټک دغه داستان ولیکو. زما خیال دی چې صدر خان خټک چې دغه داستان لیکو نو دغه اوړم بنې ښکاري، ځکه دغه نمخ کې نشي کېدی او بیا د دغه سی په خپل غوږونو دغه اورېدلی ده. بل دا ده چې په دغه داستان کې به حقایق ډېرې، ځکه چې دغه د نږدې دور د لیکوال لیکلی داستان دی، او بل دا ده چې د دغه د میرو د زوینه اورېدلی دی. زما یقین دی چې دغه به حقیقت ته ډېر نږدې وي. که څه د شعر او شاعرۍ خبرې پکې هغه به یې خو دا حقیقت ته نږدې ښکاري.
لیکوال او څېړنکار ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې دا رقم داستانونه د هر قام او قبیلې سره تړلې وي، او د هغه وخت د دود دستور غم خاده خ او بد د تصور قلبي وارداتو او ولسی او جمالیاتي قدرونو سرګندونه تر کیږي. نوموړی زیاتوي چې داسې داستانونو په اړه د پیښو د واقعیت پوښتنه نه راولاړیږي. د نوموړي په وینا دا کېدی شي چې وخت په وخت ورپکې شاعرانو، کیسه مارو او داستان ویونکو د بیان د خوند ډېرولو لپاره لزانه سیوځې کړي وي، بیا هم دا داستانونه تر خپل شا د یو قام د تاریخي او کلتوري مزل رښتیا په ګوته کوي.
کتا سو دے بابل استوری یا فوک راخ لئی، کتا سو دے یونان راخ لئی، کتا سو دے ہند راخ لئی، کتا سو دے مصر راخ لئی، کتا سو دے چین راخ لئی، دے ٹولو کی بنیادی توگا باندے دے پیخو دے واقعیت سوال نرا ولاڑی گی. پا بنیادی توگا دغا استوری یا دغا فوکلور دا د یو قام یا د یو ټولنې چې په یو خاص جغرافیه کې سره جون کوي، د اغي ټولنیز غوښتنې را برسیره کوي. په هغه دور کې کله چې د علت او د معلول یا د بعضی کائناتي واقعاتو یا بعضی کائناتي مظاهرو د بشپړ کولو یا د اغي د پیژندلو بعضی علمي آلې له وجود ته نوي راغلي، نو انساني ټولنه کې چې کومه ټولنیز اروا وا یا ټولنیز نفسیاتو د دې اظهار به په ټولنیز توګه کېده، او دغه ټولنیز توګه به داسې وا چې دا به په حافظو کې او دا به په خبرو کې زیات تر په مجلس کې یا په ټولنه کې به دا اورېدل کېدم، ویل کېدل به، مو جوړېدل بم، او دغه شان به د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده. خو دې دوران کې چې کله به یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده، نو چې کله به دغه نوي نسل سره نورې غوښتنې وي، نو هغه په دې داستان کې یا په دې امیج کی یا پدی فوک کی یا پدی استوره کی سره غډیوم شوی، نو زکه زدا خبره کومه او دا معلومه خبره ده پدی ډیر شیخ خلکو کار کړی دی چې دغه استوره دا زمونږه بنیادی ارزښتونه مونږ ته خی چې په بیلابل وختونو کې د ارزښتونه سو، نو د دې لپاره د تاریخي استناد ضرورت نشته، او دی باندې دا سوالم نه راوړی ولاړیږي چې د واقعیاتو یا د پیخو واقعیت څه دی، دا سوال دلته به ځای ښکاری.
په برتانیا کې میش د ملکند سیمه یو سیدونکو او لیکوال زاکر حسین وایي چې دغه کیسه له وډکوالي له خپل مشرانو په کور او حجره کې اوریدلې ده، او د سیمه د نور ځوانانو او پیغلو په شان د ادم خان او درخانه په کردارونو کې د مینې، ننګ او قربانه زده کړې کړې دي. نوموړی وایي چې دا رومانس د ملکند نه پرته د پښتنو په نورو سیمو کې هم ډیر په مینا او عقیدت اوریدل کیږي، او د یوسفزیو د ژوند د یو مهم دور ننداره پکې کېدلی شي.
داستانونو کې د خپل وخت اقتصاد او دغه محرومه هم پټي، او دغه اقتصاد کې بیا پټ بازی سیزونه چې هغه فرض کا په جاګیردارۍ په سماج کې د خلکو د یو بل د عزت او د دغه سیزونو په حوالو باندې ډیر زیات لکه اغه له خلک اهمیت ورکي. په جاګیردارۍ کې دا بندیز ډیر زیات وو، د خزه او د سړی په ملاقات ډیر زیاته پابندي وو، نور خو څه سافت زینو، خو دغه هیرو هیروین چې د یو بل سره تعلق پیدا شوه دی، نو دا د ساز په ذریعه پیدا شوه دی. ادم خان هم رباب غو، او اگر رباب چې او اغه دغه نرمه ایسه ده ژوند، اغه درخانه زلو غټو، او اغه د اغه تعلق سره د ډیرو بندیزونو، قبیلوی سماج هم د قبایلی سماج نه دا زمونږ د ټولنې چوا دا وته جاګیردارې طرف ته هم وته و. نو په هغه کې بیا دغه پابندې او دغه بندیزونه ډیر زیات دي. نو په هغه بندیزونو کې دی خپل لارښود دا د ادم خان درخانه یا هر کیسه سن سکیسی خو هغه بیا هغه کې چې بیا هغه لټری اگزیجریشن چې کم شي توي نو دغه سه هغه بیا هغه مبالغه راشي او هغه په مخ کې لاړ شي نو هغه کې بیا نور نور داسې کیسه چې هغه باز وخت کې د ټولنې یا د هغه دغه سره متعلقه خاندانونه چي دي هغه هغه نشي برداشت کولې خو بیا هم دا یو کیسه یو دار رواني او دا کیسه خلکو ته دا هغه وخت د طبقاتي تفاوت او کلتوري ټولنیز بندیزونه چې دي د هغه کیسه کوي.
اوس پښتنه دادا چې کچری دا کیسه سره اختیا لري نو باید چې سیادګارونه یا نخ نخانه خوې موجود وي. په دغه اړه د ملکن د پلې کلی او سیدونکې او سړنکار ډاکټر محمد طارق وایي چې اوس هم په باز دره کې خلک د هغه ګودر په خوا کې میلې را جوړي او شاعران پکې مشاعری کوي د کوم په اړه چې ویل کیږي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره د لیدلو کتلو ځای وو. نو موږ وایي داسې یادګارونه یا قبرونه خو نشته، البته ټول خلک د ادم خان درخانه په یاد کې هم د غزه ته راټولېږي.
د ادم خان درخانه ګټ دا په بازدره کلی کې دی او دا راځي د پله یونین کونسل کې کوم چې د پخوانی ملکانی جنسه او د اوسنۍ ملکان ضلع یو یونین کونسل دی. زه چې د کله نه پیدا شوم نو د ماشوموالي له موږ دا قصه اورو چې دلته داشته دی. اگر چې د دې زیات تفصیلات نه ویل کیږي، زما په خپل کوشش هم کړی دی چې آیا کدل دغه تر څه دې زیونی چې څوک زیاده غوي قبرونه دي یا د غوي یادګاری نو نشته دی. نه دغه څه قبر شته یا د څه نخې نه خانی نشته دی، بس دا یو فوک سټوري ده چې هغه د خلکو ته یاد ده. دا کم ځای کې چې دا ګډ پروت دی په پښتو کې رو ته ویل کیږي. رو دلته دلته یو آبشار او یو چړ دی او دا د کلی د اوبو واحد د غری سورس څخه د غریزه علاقه ده. نو دلته کې بس دغه رو ته به خلک تلل، همدا ګودر او همدا چې دی نیرو همدا چې دی سینو د دې ځنه به خلکو د هر قسم د اوبو دا کونو ټول کلی بدل راتلو دا یو پوینټ. نو هغه درخانه به هم د کلی کې و دلته به تل راتله. نو ویل کیږي چې ادم خان هغه یاد چانا اورېدلی خو خشو وا د کلی د خان د لور تذکرې مون په وجره جماعت کې سره د ادب او دغه خبرل کیږي. نو ویل کیږي چې هغه بدل تکي چونکه دا زه د سیو عموما زمو پکړي کې وسم چې خلک رباب وای نو یا چې دغه لمنې ته یو یاد سین غاړي لزی. نو د بازدره کې هم د قزیو چې دا یو د عوامو د پاره د سوشل ګیدرینګ سپاٹ هم وو او چونکه اوبو بنیادی ضرورت ته نو چې څوک به پکارو دغه د بلاړ نه وته خامخا ملاوي دو. ادم خان به دغه د ګټ ته ختلو او رباب به وو دا نږدې دی وته راکلې د ګټ ته اورې دی کی. نو هغه چې د درخانه چې دلته راغلی و خو چونکه هغه د خان لور و دومره دغه جرأت چانه شو کولې چې نږدې ورشي سلام کلام دی وسرو کې او دی نږدې دی وته څخه وګو کی. نو ادم خان دغه د لیدو په تکل کې بده بده شاته شاته تلو هغه چې دی رو طرف ته خطا او دی تلو نو په منځ کې دا غټ غټ راغې د دې نمخ کې غره ته خطل ګران دی. ما پرم خپل بیا کوشش وکړو خو په سپلو کې خو بيخي نشم خطه ویلې کیږي دا چې هغه په زړه کې یو خواهش راغې چې سدي سي ثواب وشوي چې ما دا درخانه ولیدې چې دا نږدې نه وینم د دې خواهش او زوینم. نو ویلې چې دا غټ په منځ باندې دوه شو او د دې نه پورې غاړه غچ دې نو درخانه ولیدا. نو زه پرون په خپل باغځي کې ودرېدم. ما غځي دوباره چک کوم مرګر دوه میرا شرما سره دوه مرګر ته لمه هغه ځای کې هغه وبدي کوم ته جو درخانه راغلی دلته با ادم خان ولاړو. نو بس تر دې حد پورې دا قصه عوامو ته پته ده.
خو سړنکار ډاکټر شیرزمان سیما بوایي چې د ادم خان درخانه قبرونه په مصری بانډه کې دي. خو کله چې د 2015 کال نوروستو په دې سیمه کې بیقراری ډیره شوه او په سکولونو او د پښتنو د اتلانو په قبرونو بریدونه پیل شو نو شرخو خو دغه قبرونه هم وران کړل. نو موږ زیاتوي چې په دغه اړه نورو سیړنو او کار ته اړتیا ده، ځکه چې ځینې خلک بیا د دې قبرونه د بازدرې په ادیره کې په ګوته کوي.
مصری باندې او کلی دی پاغې کې د دوی د قبرونو ذکر کیږي او ولته کې بلکې قبرونه جوړ شوی هم او پاغې باندې چې دینو باقی د سکتبې هم لګېدلې وي خپاغه قبرونه او د ادم خان درخانه. بیا غد طالبانو دور چې کوم وو هغه کې دا سړی داسې مزارونه وران شو سو شو سو شو نو دغه خبرونه هم پکې وران شو او په اخبار کې باقاعده دا غیر اورانو خبرونو تصویر راغلو چې دغه هم چې دینو وران کړی شوی دینو دا غې نورسته بیا پته نه لګی چې بیا چا جوړ کړی دی او کنه د خپل مصری باندې کې دغه خبرونه چې دینو شته دي.
د ادم خان درخانه سره د پښتنو د جذباتي تړون او مینې لکبل د پښتنو شاعرانو په خپل خپل رنگ کې د دوړو نازولو عاشقانو ته د مینې نظرانه وړاندې کړې دي او د ادم خان کردار د پښتنو په کلتوري ژوند کې یو داسې علامت ګرځېدلې ده چې د ټولنیزو بندیزونو او سختو رواجونو په منځ کې د مینې د جنت خوبونه ویني او د درخانه پلټون کې د رباب د ساز او ټپو په سوس کې د خپل زړه چاودي منزل په لور مزل کوي.
مشال رادیو ته غوکه پروگرام مو اوریده چې شاهین بونیری جو کړو او په دې پروگرام کې تاسو اوریدل شي په پښتني ټولنه کې د مینی کوم کلاسیک داستانونه موجود دي. اوس ترته بل خبرونه لرو. د خبرونه سروې نومیږي چې قربانی ملیحا امیرزاده ده. دا ځلې د زینت میا کاکا خیل سره خبرې کړې دي. د هغې پر ژوند او کارې معلومات تاسو ته راټول کړي دي. په خپله میلمانه تاسو ته لا نور معلومات درکوي. نو را سره اوسه دا پروگرام په شریکارو
چې دا باخت دې پست تر خامت پښتني په خامت ستر نه دې سدي.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشي په سروي پروگرام کې درته زملي ها میر ساده هر کلی وایم. نن را سره په پروگرام کې لپی خبره زینت میا کاکا خیل ملمنه ده. زینت ته پېشه لپلوه یو وکیل ده. هغه په پېښور های کورټ کې اډوکیټ ده او د قانون د زده کړو استاد هم پاتې شوې ده. زینت ته سوشل میډیا فعال هم ده او د خصو د قانوني حقوقو په اړه د پوهاوي لپاره لیکل کوي او ویډیوګانې هم جوړوي. یعنی هغه یو بلاګر او ولاګر هم ده. زینت د آرټیکل 30 په نوم یو غیر سرکاري اداره هم چلوي. دغه اداره د انساني حقوقو لپاره کار کوي. نن په پروګرام کې لزینت سره داغوي پر هلو زلو خبرې کوو او ورته په پروګرام کې ستړي مشوایو. السلام علیکم زینت.
وعلیکم السلام.
ډیره ډیره مهرباني زینت چې تاسو مونږ لنن وخرا کوي. څنګه جی تاسو ټیک ټاک؟ بالکل ٹھیک ٹھاک تعلق ساتے او دخپل تعلیم پاڑا رات ہوئے خپل تعلیم چرتے حاصل کو
جی بیسیکلی چار صدی نه یو اور چار صدی کې چې د زما پیدایش هم د چار صدی دی هغه نه پس بیا موږ په خبر تر شف شوی نو او بل دا چې ما چې د تعلیم د پهل خو فرنٹ ایئر ماډل نه مخکې سکولینګ کړی دی هغه نه پس بیا موږ کالج چې د ایڈورس کالج کې مخکې ایف ایس سی کړی و هغه نه پس بیا ایم ای انګلیش او بیا ایل ایل بی ما کړی دا نو ایم ایل ایل بی ایم جی سب
نو د انګریزي او د قانون د زده کړو ترمنځ چې دی لکه وکالت هغه بیا تاسو لکه د انګریزي په ځای د وکالت انتخاب وکړ
جی بالکل
خدای بچا سبا جی جی
اصل کې زمون خاندان ټول د وکیلانو خاندان د نداده چې زیات تر شوق چې دنو هغه طرف ته زمون زیات وزن په دې وکالت طرف ته نو ما ویل چې زه دغه چې دنو زما شوق په زیات نو ما هغه طرف ته چې دنو بیا لاړم او هغه یو پروفیشن ما چې دنو بیا چوز کړ
نو تاسو خپل خاندان کې لکه تاسو چې ذکر وکړو کنه چې تاسو د وکیلان دي زیات تر په کورنۍ کې د چا نه دا انسپایر شوه چې تاسو وی او زه به هم وکیل جوړیږم
ګورټول په لغه زمون والد صاحب هم چې دنو سینیئر ایډوکیټ هاي امپورټ دی هغه نه پس بیا زما رور دی بیا زما مشر خور دا بیا زه ما زما استاد کشر خور رورم چې نو وکالت ترالل نو زمو ماشاءالله ټول کور نشته نو ټول وکیلان دي نو زه کته نه بیا زه انسپایرم چې زما کلاس چې زما والد صاحب چې دی هغه وی اور چې دین هغه مونږ ذات انکرج کړو چې نه کې ډېر کمی دی په دې شوبه کې نو دې تر تل کار دی زکه چې زیات تر خلکو ټی باندې یو کنسپشن جوړ دی یو خیال جوړ دی چې یو نظریه دا جوړ د چتا چې دنو د چینه کو د لپاره خنه دا دلته چې څوک چې کې راځي خنه وي د خپل ورانه نه وي نو دا د چې زما چې کوم والد سه په رور او اغي مونته ویل چې دا یو خیال دا یو نظریه دا ختمول پکار دی نو تاسو کرا چې نو دا چې زمونږ ساتل نو بس مونږ ته کافی داسې وکیلانو ویل چې مونږ تاسو ته وکړل نو مونږ ویل چې د دې خاندان ول راتلی شي بیا زمونږ دینه کیمرا تل پکار دی نو ډیر زیات په دې وخت حالت په شوبه کې بیا چې نو کور اتک شو کې
ملاتړ په بنیاد باندې تاسو څنګه مخکې لاړې لکه هغه تاسو څومره ضروری ګڼئ د یوې خزې لپاره
ګوره یو خبره خدای دې چې د خزو یو بل یو مقام دی په یو دنیا کې هغه یو بل چې د سپورټ ورکې څنګه سړولا اقصې د یو داسې مقام دی د یو والد سه او ضروریان هم کنه چې نو چې تاسو له هغه خپل سپورټ درکې نو تاسو جنې کې چې خاص کر هغه چې سپورټ وي د خپل د کورنۍ نو هغه بیا ډیر زیات مخکې تلی شي مطلب ګوره داسې ایریا کم یو ورک پلیس شي کم یو چې د کار والا اداره شي چې کوم کې تاسو کار کوي چې جنې کې پکې کار کوي خاص کر نو لږ ډیر مسلات کی راضی خو چې تاسو د کور والا سپورټ پکې راشي دا تاسو چې څنګه ملاتړ خبره تاسو کوم چې هغه پکې راشي نو چې څومره مسلات دي تاسو ډیر زیات ښه طریقې سره بیا ټیم کولای شئ او بل دا چې خلک هم چې نو بیا دا غړي چې ګوره دي سر شاته یو بیک شته دی یو هغه سره سپورټ شته دی نو دي ته سرتېلې سوق نشي دا ډیر زیات یو ضروری خبره ده چې نو کو د پاره
زینت لکه د خپل تجربې په اړه راته وایې تاسو خوشاله د خپل له انتخاب نه
ډیر زیات زه خو اوس دا سوچ کوم چې دا یو انتخاب چې دا زما د پرټول نه بیسټ پته و چې ګوره څنګه چې ډاکټر دی دا نو هغه د انسانانو علاج د پاره نو موږ چې نو موږ خو د ډاکټرانو مزه همیشه دا خبره کوم او خندام پدې پدې راشي چې ګوره چې موږ خو د ډاکټرانو بیا په علاج کوو نو دا چې موږ له بیا هر قسمه خلک راځي او موږ د هر چا چې نو یو خدایي خبرې او رندغي ذهني علاج هم پکې وشي چې دا غوي لک شانتي منټل سټرس کم شي او سره بیا موږ ورلا دا غوي جنگونه دا غي چې کم ټنشن دا موږ خپل سر واخلو او غي ته وشتا سره خپل د دې نه دا غي ټنشن فری شي نو دا چې بیغمه شي نو دا چې زه په دې ځکه خوشاله یم د دینه چې ګوره نن سبا د لو د دې وکالت سبق چې د هر ځای کې ضرورت دی خپل رائټس تاسو ته خپل د حقوق تاسو ته همیشه پته پکار دا کوم شوبم نجی نه وی کو الکی ک ماشوم دی ک زور دی ک مشران دی ک سو کم دین اغي ته همیشه خپل حقوق پته پکار دا بل دا چې هر شوبې کې نن سبا د وکیل ضرور پکاري نو ک جینا کې دې شوبې ته راشي نه ماته لګي چې ګوره تاسو با نور جینا کې هم ګایډ کوي کنه نور جینا کو ته هم تاسو یو سبق ورکې چې ګوره دا تاسو حقوق دي او دا څنګه څه تاسو کوي نو تاسو حقوق ملاوي کی نو دا یو ډېر ضروری حصہ د جنگ ماته لګي
او تاسو په پېښور های کورټ کې اډوکیټ یا کنه نو کوم قسمه کیسونه چې دی هغه تاسو ډیل کوئ
ګورې زیات تر مال اومدا فیملی کیسز موستلی را رواني یا د ماشومانو ریلیټډ چکم کیسز دي یا ایون زمو چکم خپل فرم دی بای د نیم اف کاکا خیل ایسوسییټس د کاکا خیل ایسوسییټس په نوم زمو یو لا فرم دی هلته خو هر قسمه کیس راځي خو زیات تر چکم خزی وی فیمیلز وی اغي زیات کمفورټیبل او ډیر زیات خپل کوي چې اغه یو خزی زره خپل مسلې ڈسکس کی نو مال زیات تر چدنو اومدا فیملی کیسز راځي چکم کې طلاق خلا دا میټرز راشي یا پکې دا میټرز راشي چې ګوره موږ ته چې د خپل ماشوم لکه هغه کسټډي اف ماینر پکې خبرې چې لکه د ماشوم چې کوم دا کوي ٹھیک شي هغه تاسو ته ملوشي نو دا پکې زیات تر کیسه مال راځي
تاسو څه دا سې ټرند وینې لکه تاسو خپل هم ذکر وکړو چې زیات تر کیسو نه تاسو ته د فیملی ډیسپیوټس ول دي یا د کورنۍ په منځ کې چې کومې شخړې لکه کداغه د خزه او خاون په منځ کې طلاق خبرې کو د ماشوم د کسټډي خبرې یا د جایداد یا د وراثت دیسی خبرې نو ولې تاسو غنې چې نن سبا اون په کورنیو کې د نن ادا شي زونه زیاتره را روان دي
ګوره دا خود ډیر ټایم پہله نه دا خبرې روانې وي او بل دا چې زمونږ چې کوم خزي وي دا پښتني خزي وای یا چې کوم هغه برداشت کو خو بیا غې نه پز دا چې اوس نن سبا چې سمره دا اویرنس زیات شوی دی چې سمره چې نه کوت دا غي حقوق پته لګیدل دا چې زمونږ حقوق دي نو هغه نه بس وی بل چې دا خو مونږ ځان سره ظلم کول کې یو زمونږ خپل ماشومان سره دا خو ظلم دي چې مونږ دا داسې جون تیرو لکه او ټیک شي نو بل دا چې اسلام هم وی چې کوت خپل ځان مان تاسو ظلم کوي نو دا تاسو چې نو دم ګنا دا چې برداشت کوي نو دا چې بیا چې سمره دا اویرنس شوی دی نه کوتا اوس خو کافی انټرنیټ هم ډیر زیات یو خکار کړې دی پدې کې نو دا مسله ته کې بیا زیات تر ایون د کلو خزی راځي کوټس دا او هغه وی ابوی چې مونږ ته دا رشتہ ختمول دي چې کوم کې هغه خوشاله نه وي دا نه صرف د دې ته پر خو هم ثابت دي شي ا ټایم زکه چې ګوره د کې کافی د سوي چې هغه سوزولي بینه تقریبا نیمه او هغه بیا چې مونږ د خپل بچو د پر رواني واپس نو زه ګړم چې ګوره کچر ته چې جون خطر ده یو خزته کچر ته کې هغه وی چې زمونږ ماشومان ته یا زمونږ داسې بلې غټه مسلې راتلی شي نو بیا هغه ریلیشن کې اوسېدنو چې نو دا ځان سره ظلم کول دي او بل دا ګنام نه بیا او بل نه زیاته شوی ولیدی نو زیاته شوی ځکه چې ګوري نن سبا چې دا سچويشن څنګه روان دي خاص کر زمون په دې پاکستان کې دومره یو ډیپریسینګ ماحول دی نچر تر ریکریشنل د نچر د سد پارکس دي نچر د سخه ایریاز دي چې کوم ځای تاسو ماشومان پوزې فاميليز لاړ شي نو دومره یو منټل یو سټرس جوړ دی ډیپریشن جوړ دی منټل هیلث چې ایشو زیات شوی دي نو خلک بیخي پیشنټس شوی دي لکه منټلی ډیر زیات سیک شوی دي نو هغه د لاسا بیا دا پرابلمز ډیر زیات سی واشه مې دي ځکه پہلا بګ کم کنه دا چې اغه تبہ خلک به یو خما هول کې اوسې دل لک صفه دې به اوس خو دومره آبادی زیات شوی دا بل دا چې مالی چې کوم مسلات دي اغه هم دومره زیات شوی چې اغه د لاس بیا دا مسلات جوړیږي او زیات کیسز بیا ته د لاس جوړ شوی دي
د خزو زیاتره کیسونه تاسو هندل کوي نو دا څه کله خونه دي شوی چې د سیس بدمزګی راغلی او تاسو لکه د خزو لپاره आवाज پورته کول او دا غوي کتا س سایډ اخلي او کیسه ولا کوي نو د سي خلک کې دي شي چې اغه دا کار نه خوخي نو تاسو ته کله د سي خطر خو نه د محسوس شوي
ګوره اوس ریسنتلی مونږ د یو کیس کړی دی چې کوم کې یو جنې ته چې کوم اغه وی چې خپل د جنډر زما چې کوم سیکس دی ا چینج کول واړم انټو میل د الګ کېدل واړم بالکل جی نو اغه ویل چې لکه زه الګ کېدل واړم ما ته چې د نو جنډر ډیسپوریا د ما ته مرض دی اومتا سی او بیماری دا چې کوم کې زه فیل کوم چې زدن نه الله کې ما خو زه د جنې په بدن کې اسه ګیرې منوي چې ما ته د کی ضرورت خونیشته او مخ کې بیا ان ای سی ایشوز راځي بیا مخ کې د ډاکومېنټس کې چینجز کول ایشوز راځي نو اغه چې کوم کیس مونږ او اغه نه پس مونږ ته کافی داسې میسجز راغلي دي چې ګوره تاسو ته دا کیسز نه دي کول پکار دا چې دنو دا خو غیر اسلامي دي یا داسې خبرې مونږ ته کافی اوریدلو کې راغلي دي نو دا دا چې داسې شیزونه بیا چې د کوډ په اړه یو غټه مسله کې دي شي ایون چې کول څه چې دی زمونږ خپل فرم د بار بیا یو غټه مسله کې سړو د پاره مسله کې دي نو دا چې هم یو اوس ریسنت خبره ده د اوس دا یو هفته پہله پدې کې دا قرالو چې د دې ټیسټونو شي د دې چې نه او کې دي چې نو دلته دا اپریشن وغیرہ وکړي شي نو دې باندې مونږ ته اوس ریسنتلی دغه زیات یو ایمیل او میسجز راغلي دي د وکیلانو نه د ډیرو فاميلي ممبرز نه چې لکه داسې کیسز د نه غشتل کې کیسه طرف نه خدا
زینت بیا لکه دا کیسونه چې تاسو ذکر وکړو دا عام کورنۍ چې دا وکیلانو کو ویل کی چې خرچې هم زیات نه یې څنګه برداشت کوي بیا خرچې تاسو څنګه یې
کورې زمون کو چې کوم لافام دی هغه زیات تر پروبونو کیس هم کوي ته څه خزو د پاره چې کوم نشي افورد کولی موږ مفت کیسونه هم لکه مطلب ترې دا چې مفت کیسونه موږ خلکو لګو او ډاکومېنټیشن یو کاستلی هغه ضرور واخلو چې لکه کوم کې دا فوټو کاپیز وغیرہ او شي هغه علاوه موږ د څه خزو چې کوم ډیر زیات په تکلیف اغي له موږ مفت کیسونه هم کړی دي او کوم هم ورلو مخ کې بهم کو نو دا چې اوس هم زما چې کوم خور دنو اغي د سی یو انسټیټیوټ یو د سی ان جی او کې کار کوي لګیا دا مخ کې هم چې کوم کې اغوی مفت کیسونه د سی کسانو لګیو ایون موږ هم چې دنو مفت کیسونه خپل د ان جی او په ثرو لګیا یو کو خزو د پاره او د سی ماشومان الله او کافي خلکو لږی
تاسو د ان جی او ذکر وکړو کنه زینت تاسو خپل هم یو غیر سرکاري اداره چلوي د آرټیکل 30 یا آرټیکل 10 نو دغه سي اداره د دا تاسو ولې جوړ کړه او کله نه دا تاسو جوړ کړی
ګوره دا خو ډېر پہله نه ایگزیسټ کوله دا 1987 کې چې د نو بای د نیم اف پاکستان هیومن رائټ موومېنټس په نوم باندې دا شروع شوی و او اخر نه بس بیا مونږ په دې کار پر خو دو مونږ خپل دی وکالت ته زیات چې مونږ زب مونږ وکالت په تر خپل کو هیلپ کولې شو د ادارې ضرورت نشته خو بیا مخکې مونږ دا محسوس کړه چې نه دا ضروری شی دی او دې کې مونږ زیات چې د نو بیا هیلپ کولې شو مونږ له زیات خلکو اپروچ کوي کومګه دا اداره ساتو نو اغه نه مونږ څه چلو کو چې دا دو کال تقریبا شو کتریم کال دیتا چې دې کې مونږ دا دوباره بای د نیم آر اف آرټیکل 30 مونږ دا دوباره رینیو کړه اور نو نمبر لچ دې چینج کو اور دا چې دینو اوس د خزو د ماشومان اور دا سې ډیرو تقریبا ترانس جنډر ادا سکینه کو د لپاره کار کوي چې کوم سنشي هیلپ افورد کولی یا مونږ لیګل ټریننګز ور لګو یا د انهیریټنس ریلیټډ چې کوم د دې جائیداد کی حقوق دي د اونرشپ رائټس والا اغه باندې مرلمو کار شروع کړ دې چې کوم کې اغه ته بداغوي حقوق ملاوي کې د جائیداد زه ته ګوري پہله بدایو اوږده قصه وا چې کوم کې با پلاران اور پورا خاندانونو بل لاړ کو دا کیس په ختم نشو خو اوس خدای دې چې مونږ چې کوم دا بای متصب دا اغه دا کیسز چې کله اوري نو ډیر زر دا کیسز ختم شي وو سم مونږه سٹارټینګ چې کوم کیسز دي چې کوم صبای متصب ته تلیو اغه زمونږ طرف نه زمونږ د فرم نه تلیو چې کوم کې مونږ د ډیرو خزو د پاره د اغه د انهیریټنس دا غي د جائیداد ریلیټډ کیسز ورکل او د ډیرو کاروس ان پروسس دی لکه دا اوس لا روان دي ځکه چې یو نیو پروسس دی او ډیر پکې ډیسایډ هم شو
نو تاسو غنې چې لکه تاسو د ادارې کافی خلکو ته مرسته رسولې دا سدسي خو کې سټډي تاسو سره شته دی چې د ډیرو خلکو هیلپ شوی
ګوري زمونږ په د یو خو می تاسو سنگو ویل چې د دې سټ چینج والا چې دا یو ډیر نوی خبره ده او د سړو بار کې کوم غوري د لري چې اخوی ترانسجنډر شي یا مخز شي خو د خزو چې د نو اغي بار کې چا خبره نه دکړي او بیا د خبره چې ته یم نو ورتوي د دې علاج باندې دا واده کې نو د دې ودا مسلات حل شي بس دا ودا خبرم نه گئی او دا پرابلم بالکل حل شي خو دا کیسز چې کوم ډیر نوول نیچر نیو نوی نیچر کیسز وینو آزاد تر موږ زمونږ فرم نو بدګړي شي هغه واخلي نو موږ دې جنې د پاره یو کیس راغشت سنگ چې یو بل ریسنتلی باندې یو کیس راغلی نو هغه کې د ټیک ټاک ریلیټډ یو کیس چې یو خزه واغې ویل چې زما هسبند دی زما خاوند دی جی او هغه ټیک ټاک یې جوړی او ماشوم یې ورال سبق نه پوښت کړی دی وی چې هغه هم ټیک ټاک یې جوړی نه زبد له پیسې ورکوم کې نه ورکوم نه ساتم او وی دی په ټیک ټاک باندې چې نو جی خزه وګوري او بیا دریم بادم او کو استاد دی بل خزه او قتل نو هغه هم باندې کړه نو دا یو ډیر نوول نیچر یو نیو نیچر کیس په کې بل خو چې نو جی هم دا طلاق خلا والے کیس دی چکم کی یو ډیر چکم نوې نیچر کیس ته دا او چې یو زمون کلاینټ دا هغه خپل چکم دغه دی سخر دی هغه لګیا دی از وکیل به کی پیش کیږي چې زبدا کر سکوم او دا خزه بچی ته نو بس دا خپل وکیل دغه کی خو زبدا وکیل په تو پیش کیږي مو ورل پینټننس نه ور کوي یا ډیر غات مسلات ته جوړي نو مو ورل های کورټ ته پورې اوس راغلی یو چې لگا دا یو ډیر نیو نیچر کیس دی بل خو جی نور خو عام دا کیسز ډیر کیږي لکه آی کسٹڈی والا یا طلاق کھلا والا دا خو نارمل روٹین والا کیس دی خو نور دا چې کم کیس زو زیات یو نو نیچر والو نه جی
زینت تاسو خو د دې ان کیسونو خبر او کړه چې تاسو چې کم کیس ما کیسونه له خلکو ته تمرست رسیږي خو یو ته پوز دا بنیادی سوال پاتې کی کی تاسو څه غنې خزي چې دی د خیبر پښتونخوا هغه په خپل قانوني حقونو باندې پوه دی چې کم پوها پکار ده دغه
جی یو خبر دا چې ماته لګی چې وی پختل حقوق مانه پویا ندی زکه چې سړی پویا ندی نو خزو ته بیا ستومره دغه نشته لای کو کور کې زیات تر ټایم ستریږي ګونګه د دې وجه نه زمونږ چې کوم آرټیکل 30 آرټیکل دیش ونو ما چې کوم زمونږه اورګنایزیشن دی موږ زیات تر کالجز چې کوم دی موږ ټارګټ کوو هغه جنې کې چې کوم یې اوس په دې ایج کې دي چې څه پته لګی دی اوس یو کال دوه کې ودونه کې دي شي خو ته موږ ټریننګ ورکو د نکاح نامې بارکه نکاح نامې بارکه وی ته موږ ډیر زیات یو ٹریننگ ورکړی چې څنګه تاسو چې د نو مولوی صاحب راشي او هغه چې د نو پټولو چې تاسو حقوق ته چې تاسو بدا په خپل ګورې سبق اډیشن کول غواړي هغه په کې اډ کې نو هغه مولانا صاحب چې د نو هغه ارز کټ کی هغه ټول پوینټونه کټ کی او تر ستای پور تاسو لدا کاغذ راشي نو موږ ورته دا په هوا ورکړه چې تاسو چې د دې پورا ریډینګ نی تاسو بدا یو سور ځې پہلا راغواړي تاسو بدا ګورې دې کې تاسو څه اډ کول غواړي ګورې دې کې یو ډیر زیات نوی نیچر کیس دا مو چې موږ سره یو داسې کیس راغلی وینه پکې پورا یو سٹام پیپر بلم یو سٹیپل کړو چې لکه ګوره زما هاون با زما د جن پورې بل خزانه کې زما د اجازه ته بغیر به نه کوي او بل دا چې هغه سره سره نور هم کافی شزونه په لیکلي او هغه په پلابل اټچ کړو نو دا ډیر زندام یو کانټراکټ دی چې څنګه موږ یو بزنس لپاره کانټراکټ تو کړو وادم یو کانټراکټ دی یو سوشل کانټراکټ دی چې کوم تاسو به ګوره چې سس شزونه په دغه باندې یعنی سس دغه دی رول دی جسو ته وایي terms and conditions bane mung lagya uda wada ko no da yo terms and conditions vich kam bata so ogure age mutabik bata so aish aao za pade ma de us razi mo uda wada ko ma no mung kafi da se trainings work kari di da se young jina kola the colleges wala zyadatar ba level wala chik me bhi university level wala no che ahwe yo ko harashi bala khabara kafi trainings mung kad mashuman uta work kari di good touch or bad touch related che lak gore nan sab da rape cases der zyad shivi di tadi harassment wala cases حفاظت وای نو هغه ته هم موږ دا خبره کړې ده او بیا خبر دا مخه تر راغلي چې ډېر ماشومان وبیل چې او داسې مسله پېښ شوې دي نو دا د چې دا په هم موږ ماشومان لم د ډېر پهلنه ورکول لګیا یو د دې لیګل ټریننګ په ثرو او ریبل دا چې نوی چې کوم دا ینګ جن کې دي هغه ته موږ دا په هم ورکول لګیا یو ثرو ډیفرنٹ لیګل ټریننګ اوس هم موږ یو کافی یو سیریز اف ویبینارز را روان دي د دا چې ته یو انټرنیټ باندې کوم سوشل میډیا باندې کوم یو زوم اینڈ بیا فیسبوک پر مر سره کنیکټ کو ان شاء الله چکم کې موږ د فاميلي کې چې څومره ایشوز دي یا فاميلي وایلنس کوم روان دي او هغه خزه چې کوم اوس د لاک ډاون په دوران ګوره لیګل هیلپ چاته نه بغواړي کور د بچر ته اوس دي یا ور سره د سکه چې کوم هغه ظلم ور سره کین او ور سره اوسې دی لګیا دي ازیاتی چې ور سره کې اکس ور سره اوسې نه سنگ به ځان خلاصې سنگ به ځان سایت ساتي نو دې لپاره موږ یو سایکالوجیست او ور سره ور سره سب وکیلان او په خپل هم زبا پکې یما نو اغه فیمل وکیلان وي او فیمل سایکالوجیست وي اغه وو انوالو کو چې دې ټرین کی تاسو بس څنګه یو کور کې اوسې دلو ټایم هم او په لاک ډاون په ټایم هم تاسو بس څنګه یو وکیل سره کانټاکټ کوي څوک څوک وکیلان تاسو اویلیبل کی دي شي او بل دا چې څنګه به تاسو اکس سره چې اوسې ګیم نزان به نه خلاصې وي د دسې ټورچر دا یا دسې وایلنس نه نو دې منمو کافی کار روان کړې ته ور سره اوس زمو چې کوم آرټیکل 30 پر نیم باندې دا اورګنایزیشن دی یو خو پدیم کار کې چې دا ینګ جن کې چې کوم لاک ډاون په بچا یا د دې کوارنټاین کې د لو په بچا د دې ډیر زیات کاروبار پرابلمز رااله لو ډیر زیات مسلات پیسو بچنه دي مالی مسلات دي نو موږ ورلا چکم دا وی ہوم بیسڈ بزنسز دی چکم په کور کې دی کاروبار شروع کړی دی کو هغه برتھ ڈیز کې چتنوجی ڈیکوریشنز کول وی یا هغه وی کیچنز لګیا دی کروشے والا جوړی جی یا هغه وی لګیا دی جی کیکونه جوړی یا قسم داسې کو ہوم بیسڈ بزنسز کین هغه وی لمون فری پروموشنز کو لګیا یو چټول د لکه خیبر پختونخوا کې پتو لګی یا کده بل خارونو دی نو چې هغه وی ته پتو لګی چې دا یو بزنس ایگزیست کین یو دا یو بزنس شتا چې کوم دادا کار کوي نو هغه چې د کوته بیا د هغه په ثرو کلاینټس ملاويږي نو چې څنګه متا څو چې موږ یو سوشل میډیا بلاګینګ هم کوو نو هغه په ثرو موږ لګیو چې نو بزنسز پروموټ کوو لګیو آرټیکل 30 په ثرو باندې نو کوم کې چې د نجی د اجنه کې بیا کمای کوي لګي نو کوارنټاین کې یا په دې لاک ډاون کې د کورونا په ټایم کې موږ یې لګیا دي خپل ګټه کوي
تاسو ذکر وکړو چې تاسو د بلاګینګ او بلاګینګ په لار باندې د هغه جنکو مرسته هم کوي چې واړه کارو بارونه کوي او د لاک ډاون لوجې هغه متاثر شوی دي هو تاسو د دې ویبینار ذکر وکړو چې په دې کې به تاسو لکه د ډومېسټک وایلنس په تناظر کې خلکو ته پوها ورکوي او د نفسیاتي چارو ماهر ډاکټر به می تاسو وکیلان به یو خلکو ته پوها ورکوي چې څنګه غوې مرسته حاصلول شي په کور کې داسې سوکې چې تشدد پکې نو دغه خلک غواړي چې تاسو سره په دې ویبینار کې یا د انټرنیټ لاره چې کوم تاسو سیمینار دی پای کې برخه واخلي څنګه کولی شي تاسو خپل سپیس بک پیج ته سو وب پانا دا څنګه وی دکې دینه فائدہ حاصل ولې شي
ګوره یو زمون فیسبوک پیج دی بای د نیم آرټیکل 30
صحیح
ٹھیک شي آرټیکل 30 په نوم زمون پیج دی اغه نه مونتویل شته مونږ دا جوائن کول غواړو یا کاکا خیل ایسوسییټس په نوم باندې زمون یو پانه دا چې کوم فیسبوک باندې اغه مونتویل شته مونږ پدې کې حصہ غشتل غواړو یا چې د زما خپل آی ڈی دا زینت میا کاکا خیل په نوم باندې فیسبوک باندې اغه پترو ماته ویل شي نو دا چې مونږه په اغه پترو بدی ځان سره زوم کې یا پارټیسیپینټس کو یا مونږ یو ګروپ پاکستانی سسٹرز بنوما چکم کے تقریباً 50,000 نہ زیادہ جینا کے دی مچھے خزیم دی دا ہر عمر معشومانے دی پکے جینا کے دی پکے نو دالا چھے ہر چالبا اہوی بم پکے مونگ انوالف کو نو زکر چھے آگے نہ زیادہ تر مونگ نہ زیادہ کیسز چکم لیگل مونگا سپورٹ ورکو کنا جی لیگل کاؤنسلنگ کو اغا ام دا دے گروپ نم زیادہ تر مونگ تخل کوئی چھے لکا مونگ سو کو مونگ لیلک شانتے تاسو گائیڈ کے چسے چلو کو تو مونگ دیتا فری کے ہوئی لگ لیگل کاؤنسلنگ وغیرہ کو نو جی دام شی او بلدہ چکو نورم سوک پکے حصہ غشتل غواری نو یو خو زمادہ پیج دے بلدہ چکو مونگ دا دید پارا سپیشل ویبینار تمہارے انچ کولیشو میٹنگ در انچ کولیشو بلدہ چکو زمونگ پا آرٹیکل 30 پنم ماندے یو یوٹیوب چینل دے آخری کے بم زو اس لگیا دی زمونگ چکم اس ویڈیوز جوڑ شے میں دی اور ایڈیٹنگ ان پروسیس دے آغا با پکے مونگ اپلوڈ کو چکم اغوی نم دی مرسا غشتی شی
بدلون راوستو غټ
یو انسان چې دنو هغه خو چې څومره روکی گیلے گئے څومره چې غټی گیلے گئے څومره چې تعلیم حاصلې لګیا نو چینجز پکې راځي ما ته لګي چې پہلا بچ دنو زه مې بي تمره زیات تغلو ما ته بده حقوق تمره پته نه وځه چې سبا ام انګلیش به کول لګیوم او هغه نه بس کله زه دې دغه تر عالم اوټینګ دماغ بیا هم आवाज چتولو ما ته پته وشي حقوق د دې دان نه دي یا دادی ٹھیک سر جی خو بیا هم چې درو چې کل دی لا فیلډ تر عالم نو ما ته زیات یو په هر عالم ما ته زیات یو ما ته یو د سې دغه فیل شو چې زو خپل د خلکو مدد کول شم دا هغه وخت دی چې ما आवाज نه شو او چې ټول ډیر خو اوس ما ته لګي چې زو خپل کو مفتی یو کو په پیسو وی جی کو سنگ میز आवाज شو ټول شم مو زه د خلکو مدد کول شم نو لکه کای چې یو انسان خپل کای امپاورډ فیل کای چې او مون سره دومره د غشت دی لکه مون زمون دومره بس کی پهلا بتا سو څه لګي څه خځې وی چې هغه د خلکو غم خووري خو به بس فیل کوي چې لکه زه دې سې لسو کما خو چې اوس زه د نو زه ویم چې آو ما زه ویم چې زه بس لرم چې زه د ټول مدد کولې شم نو ما ته یو خو فیلینګ راځي او سکون مال فیلینګ راځي او یو ښه انسان ما ته لګي چې ما نه جوړي کې لګیا دې د دې
بس جی صحیح ډیر ښه خبره او بل ته پوس مې دا د چې د ټیچینګ یا استاذي تاسو ولې پرې خوډله
ګورې چې ما شروعات ما وشتل ما ویل ګورې ټول نه پہله به تاسو ته اله پته لګي چې جون سنگ د چې کله تاسو لګتي چې کوم ما چې کله ان انګلیش کوم ما هر لیول ته ټیچینګ کړې دي ما لګ لګ ټایم نه صحیح کوم هر لیول ته ټیچینګ کړې دي او بل دا چې ما کوشش کول چې سم مونږه مونږ ته سندې ملو شي په سبق کې چې هغه ضرور ته پروواید کړم ګورې ما د کالج لیول جینو کو تم سبق خو لې چې کوم کې ما تاسو ته ویل چې زما چې کوم د سټوډنټس په هغه بیا ما نه دای کړل چې لکه مونږ خوشاله پدیو چې مونږ لا فیلډ تا په وجه سلیکټ کړو یا مونږ چې دا انګلیش والا فیلډ دی کو ایم ای انګلیش نو وی هغه مونږ تا په وجه سلیکټ چې لکه او دا چې دنو دومره خې انسان ته جوړې دي چې دومره یو خو پرسنالټی کې دي چې نو یار مونږ هم دا کول شو نو هغه بیا ما ته همیشا چې کله به ایڈمیشن واغستل مونږ ته مې مونږ تاسو د وجه دا کړی دي نو یو خو فیلینګ راځي چې سټوډنټس چې کله تاسو وینو یو هر انسان ته پکاره چې ټیچینګ خو یو ځل خو ضرور خپل جن کې یو ځل کی ځکه تاسو ته پته ولګي کنه چې سره باندې څه دا وی دی فیس کیسه مسئلہ تی
صحیح ډیر
ښه تاسو مدد ته کېدل چې کسانو نو جی
مطلب تاسو غوړه غنې دا یو غوړه پېشه غنې تاسو وایې چې ژوند کې یو ځل خامخا کو چا سره موقع نو دی استاد ضرورو کې
ها ضرور
نو زینت دا راته وایې چې د مستقبل لپاره راتلونکي لپاره تاسو څه پلانونه دي
ګورې څنګه ما خبره وکړه آرټیکل 30 باره کې زه به اوس ان شاء الله کوشش کوم چې آرټیکل 30 لږ مخکې راولم ځکه چې دا یو نوې کار دی زمانه لپاره چې زه اوس د نو دی سوشل سیویل سوسایټیز سیکٹر ته راشم نو زویم چې دې د پاره زو مخ کې کار وکم او بل دا چې زه څومره کوشش کیږي معنی چې زیات تر د ښځو حقوق لپاره کې کار وکم ماشومان لپاره کار وکم یا تاسو کې ښځې چې کوم ته د اخوي یا د کوم سټوډنټس د اخوي د اخوي رائټس نه پته چې اخوي ته زه د اخوي حقوق لپاره کې په هور کم بس زما هم دا مخ کې هم پلان دی ځکه چې دا اوس کو په سمال اوورکوټ لیول روان دی نو زویم چې یو غټ لیول ته دا ورسوم ان شاء الله
ان شاء الله تاسو ته پکې ډیره کامیابی غواړو او زینت په اخر کې به تاسو ټول اوریدونکو ته د خپل خاصه پیغام ورکول غواړي
ګوره زه به ورته دا پیغام ورکوم چې د وکالت چې دنو په هډې زیاته ضروری ده یا د خپل حقوق په هډې زیاته ضروری ده نو همیشه چې څه هم به کس کمزې کې تاسو پاتې شئ ګوره نن سبا د سې چې اډورټایزمنت تو شي د جاب یا د سې شي یا د اډمیشنز او بیا ول ور نه کی په توګه باندې نو دا امر یې کې د دې تاسو خپل حق وغواړي ٹھیک شي تاسو په کور کې مکینې چې بس زبسونه شنو او نشو تاسو ورشه تاسو کې د دې چې ولې ونه شو تاسو موږ ډېر سټوډنټ میټرز راځي چې کوم کې اقوی وي چې دا مونږ شو دا ولې نو بیا مخ کې داسې شریش دوکا ور سره شوی نو او مګه که چې کوم په پاتې کړي وي چې کوم خپل आवाज ځان له اوچت کو هغه چې نو دا غا کارو شو او چې आवाज اوچت نه کو په کور کې نسل دا وی کارو نه شو دا نه چې قانون هم دا هغه کس مدد کوي چې کوم خپل خپل مدد کوي چې څنګه خدای پاک هم دا هغه کس مدد کوي چې کوم خپل دخل مدد کوي نو خپل مدد خپل وکړي لږ ډیر په هر حوالې چې کتا سو په غلطه یې پاتې کړي یې پس شي زم تاسو حق نه نو ضرور خپل आवाज اوچت کړي او راشه یری کې مدا هغه فلمولو والا کوټ نه دي چې تاسو ته بچغه و هي چې او دا سیدا چل روان دی په اخبارونو کې په نیوز کې براشي دا هغه دغه عدالتونه بالکل نه دي دې کې بچ کوم خبره تاسو غواړئ چې پته نه لګي بالکل هم پته نه لګي او د خزو د فارم دا ځای یو بد ځای نه دي ز خپل یو جنې يم ز خپل بے واده خړی جنې يم چې سپورټ تر روان يم نو که زه روان يم نو تاسو بیا ضرور تلی شئ او خپل حق ته پر आवाज چت کې
ډیر خسته پیغام ډیر خسته پیغام او زینت تاسو ته پر اتلونکي کې ډیره کامیابی غواړو او ډیر خوشاله شو چې تاسو ډیر خوشاله شو چې تاسو موږ سره په پروګرام کې سوا خسته کورم ودان او اوریدونکو دا ونن موږ سره په پروګرام کې زینت میا کاکا خیل موږ امید کوو چې نن نه خبرونه پستا سو خو خوشبي وي پر اتلونکو اونې کې با پر اتلونکو خبرونه کې بل نورو ملمنو سره دای په ژوند او هلو زلو باندې خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتي ته خدای پامان
د مشال ریډیو پر سروې خبرونه کې د پښتنو خزو د لاسراوړو په اړه غږیږو د نن پښتنې د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونې او خرختنې پورې نوم لري زموږ پښتنې اوریدونکو هم لمو سره په سروې کې برخه اخستې شي سروې خبرونه تاسو د هری نه پورس سمازیګر پر سلونی مې بجې او د خالی پورس د ماسپخین پدرینی مې بجې اوریدئ شئ